د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په زینتی بوټو او په کورونو کې د ګلانو پر ساتنې خبرې کوو. په ډیرو هیوادونو کې خلک په کورونو کې زینتی بوټي او ګلان ساتي. په کور کې د ګلانو او نورو زینتی بوټو ساتل نه یوازې کور ته ښکلا ورکوي، بلکې د کور د هوا له ښه کېدو سره مرسته کوي. له ډیرو مې اوریدل چې زړه غواړي چې په کور کې زینتی بوټي ولري، خو ورڅخه وچیږي، ځکه چې هغه لارې چارې ندی ور معلومی چې دا بوټي او ګلان باید څنګه وساتي. په دې ډول بوټو کې ځینې لمر ته اړتیا لري، خو ځینې د سیوري دي. په دې خبرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې د کور ګلانو یا ځینې تی بوټو ته چې په خونو کې ساتل کیږي څومره اوبه پکار دي، یا په څومره وخت کې باید اوبه ورکړل شي، خاوره څنګه وي، څه ډول سره ورکړو، د کور په کوم ځای کې وساتو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي، همداراز د ګلونو او زینتی بوټانو بوټو سوداګر حاجی نور آغا اسلم زاده، او شاغله نظیف الله حسینی چې زینتی بوټي او ګلان پالي. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی به ورشو استاد نور محمد ستانکزی حبیبی ته. استاد، د زینتی بوټو یا د کور د ګلانو خاوره مو باید څنګه انتخاب کړی بي؟ څه ډول خاوره ورته شده؟
سلام علیکم سروان صاحب محترم، اغار جوړ لره. زه پانمال نور محمد ستانکزی حبیبی د کابل پانتون د کرنې پانځای د آرټیکلچر څانګې استاد یم. او په زمن کې د ګلانو د تربیې لپاره، د ګلانو د محافظت لپاره، د ګلانو مارکیټ لپاره موږ تاسو لپاره په کار ده چې په هر یو باندې ښه پوهه ولرو، بیا پس را کوئ چې موږ ښه ګلان وروزو. نو ګلانو لپاره کوشش وسی چې په اول قدم کې ګلان چې څوک تربیه کړي، شګلانه خوره بهتره ده له ټول نه میډیا اوس کې جوړیږي چې په دې کې نو یو برخه مثلا وطنی سره، نو یو برخه شګه او دوه برخه خاوره، چې دا مکسي بیا ګلان ښه نتیجه ورکړي.
تاسو چې شګلنه خاوره، شګلنه ولې، یعنی چې شګه ورسره مکس شي یا ګډه شي وي، او ولې شګه ګټه کوي؟
نو دا لدی خاطر شالته د ګلان د اکسیجن لپاره، د هوا د ریښې لپاره هوا ضرورت ده. نو شګه بیا د کوي چې چلته منفذونه جوړ کړي او کافی اکسیجن او کافی هوا ریښې ته ورسیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو بل پوښتنه استاد له تاسو څخه، آیا دا ډول بوټي او ګلان چې موږ په کورونو کې دننه ساتو سری ته اړتیا لري؟
هو، سره ته ضرورت لري. تاسو به تر معلوم نه چار شي خوراک ته ضرورت لري، ګلان هم دغسې خوراک ته سره ته ضرورت لري.
بله، ورسته براشو چې څه ډول سریته، څه وخت سریته، په څومره وخت کې سریته، په دې به ورسته پوښتنه وکړو. اوس په ورشمه شاغله نظیف الله حسینی ته چې زینتی بوټي او ګلان پالي. حسینی صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په افغانستان کې څومره خلک علاقه لري له دا ډول بوټو سره چې په کورونو کې ساتي؟ په اروپا او امریکا او نورو دنیا کې دا شی ډیر زیات دود دی، تقریبا هر کور ته، خصوصا دغه کورونه چې اپارتمانی دي، خامخا دغه سی څو بوټي پکې، هر دفتر ته چې سر ورشکاره کې دا ډول بوټي پکې شته. په افغانستان کې څومره دا شی دود شوی دی؟
څاروان سه محترم، اول خو تاسو ته سلامونه، او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، او نه کې هلي وړاندې کوم.
سلام
څاروان صاحب، که وګورو په دغه ورستیو کلونو کې زینتی بوټو ګلان ته د خلکو توجه یو اندازه زیاته شوې ده. متاسفانه مخکې دغه دود ډیر کم و. یو خو مونږه هغه اقتصادي وضعیت داسې نه ایجاب وله چې ګلان دی وروزو، دې ته توجه وکړو. خو اوس په دغه ورستیو کې یو اندازه توجه دې ته زیاته شوې ده، او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلک دې ته علاقه مند دي، او غواړي چې په کورونو کې، په ویلایو کې، په باغونو کې، او په پارکونو کې ګلان وروزي.
بله، د کو د پارکونو ول به پریښدو، د کور ول راته وایي چې په کورونو کې هم وست دا شایری واڅوي دی.
بله څاروان صاحب، اوس چې ګوري بازار ته ځي یا د ګلانو روزونکو دوکانونو ته ځي، خلک علاقه لري او خصوصا په پسرلي موسم کې خلک ځي دغه دوکانونو ته، د نسپریانو ته، کوریو ته، او دغه زینتي بوټي او ګلان رانیسي. او کله چې دفترونو ته لاړ شي او کورونو ته سر ښکاره کړي، نو حتمن په کورونو کې او په دفترونو کې خلک ګلان اوس پالي او روزي.
بله حسیني صاحب، یو خو ګلان دي، یو دا زینتي بوټي دي، او بیا په زینتي بوټو کې هم ځینې د سیوري دي، ځینې د لمر دي. د سیوري بوټي هم رواج سوي دي او انواع مختلف انواع پیدا کیږي.
بله سرور ته ډیر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړه. عموما دغه پکورونو کې چې ګلان روزل کیږي، هغه یو تا چې انډور وای چې داخل دی او تا کې روزل کیږي، او بل چې اوټ ډور دی کم چې پاویلای کې روزل کیږي. بله دواړو ته علاقه مندې دي خلکو، دا دواړه قسمونه روزي دلته. خو ډیر علاقه چې زګورم هغه د آوټډور کم چې رڼا ته یا لمر ته ضرورت لري، د اوتاک نه بیرون روزل کیږي، نو هغه یو اندازه د دینه د دې روزل لګ آسانه دي خلکو ته، او په اویلیو کې ځمکه او د خاوره ورته مناسبه وي هغه لري، نو دغه ته لګ علاقه زیاته وي. خو په تاکونو کې مو اوس علاقه د خلکو زیاته ده او دغه ګلان روزي.
بله لیکن حسیني صاحب، په کورونو کې په خونو کې هم د لمر بوټشته یا بوټی چې رڼا ته زیاته اړتیا لري، هغه هم په ارزای کې پیدا کیږي؟ یعنی یوازې د سیوري بوټي نه دي چې په کورونو کې ساتل کیږي، بلکې ځینې داسې بوټي هم شته چې لمر ته اړتیا لري، خلک یې په کړکیو کې ږدي، که څنګه؟
بله 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 ساروان صاحب، همداسې ده. کوم ځای ته چې د لمر غسلی کې یا د لمر روښنایي رسیږي، طبعا کوروالا داسې خپل کور په نظر کې نیسي چې زما د کور په کومه برخه کې، زما د اتاق په کومه برخه کې لمر لګیږي، بیا نو بازار ته ځي هماغه بوټي رانیسي او راوړي په خپل اتاق کې ږدي. خو متاسفانه چې اوس د خلکو دغه د څنګه په دې پوه شي چې دغه بوټي لمر ته ضرورت لري او که دغه سیوري ته ضرورت لري، په دې باندې بیا هغه د خلکو هغه پوهه ډیره زیاته نه ده، نو په دې برخه کې لږ څه مشکلات شته.
بله ډیره زیاته
نه پوهیږي چې کوم ګل زه باید واخلم چې کوتا کې کېدم، یعنی لمر خو خوونکی واخلم او که سیوري خو خوونکی.
ډیره زیاته مننه حسین صاحب. استاد حبیبي، شاید ځینو ته دا سوال پیدا شي چې ولې باید په کور کې یا په خونه کې بوټي یا ګلان وساتم، فائدې څه ده؟ آیا څه ګټه لري او کنه لري؟ که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي. بله
مهرباني.
بله زما پوښتنه بلکې وانه ورده، زما سوال دا و چې د کور کې یعنی په خونه کې د ننه د بوټو او ګلانو ساتل څه ګټه لري؟
مهرباني، د کور کې د ګلانو ساتل خو ډیر ګټه لري. یو ګټه خو دا ده چې د اعصاب لپاره، د انسان آرامتیا لپاره او د خوشحالي سبب کیږي. بل دا ده چې کاربون ډای اکساید او کاربون مونوکساید، همداسې ګرد، غبار، خاوره، دوړې، دا د کور هوا صفا کوي، محل صفا کوي. نو په ضمن کې د دې خاطر چې موږ کور لپاره ځوان کوو، کند کور ګلان ډیر کېدای شي چې مثلا سبب چې انسان د ځوان اصلاح لپاره، د کیفیت لپاره بهترین شی ده. نو د ځوان اصلاح لپاره او د ځوان د کیفیت لوړولو لپاره بهترین شی ده چې ښایي ګلان سره ځوان وکړي. ولې موږ انسانان کله شروع شوی ده، ګلان له انسانان سره شروع شوی ده، دوام لري، او د انسان له مرګ سره هم د ګلان به ورسره وي.
ځینې خلک وایي چې بوټي او نباتات په مجموع کې ټول او څوک چې بیا پالي او ساتي، دا یو رقم روحي سکون ورکوي انسان ته. په اوسنۍ دنیا کې چې سترس او ذهني پریشانی ډیره ده، په دې وخت کې وایي دا کومک کوي انسان سره، همداسې به وي؟
او بالکل سالان چه ده وزنه د روی امراض لپاره او د زینی اعصاب لپاره زینی امراض لپاره بهترین شی ده ګلان ده سوک چه زینی او روی امراض لري دل لپاره خلک اکثرا هغه زایو که چه ګلان دی هغه زایو که چه زینتی بوتی دی دل دی تفریح لپاره دغه لپاره شته زینن آرامتیا پیدا که الته یوری او د دوی روی او زینی مشکل الکی جوړ سره.
استاد حبیبی د بوټو د اوبو اړتیا له بل سره بخامخه متفاوته وي، خو څنګه پوه شو چې د ګل یا بوټي اوبو مو کم دي او باید اوبو شي؟
نو په بوټو کې همداسې چې ورایتانو کې هر ورایتي ځان ته خواص لري، مختلف خواص لري. ځینې بوټي دي لکه داودی ګل ډېر اوبو ته اړتیا لري، ځینې بوټي دي چې ډېر کم اوبو ته اړتیا لري. نو دا بوټي باید هر انسان چې روزي تربیه کوي دغه خواص باندې باید ځان پوه کړي په هماغه مقدار چې دی ضرورت دی اوبو یې هغه مقدار ورته ورسوي، او که نه بیا خامخا ګلان مشکلات سره مخامخ کېږي، ممکن سبب دی میلاو کېدو او د وچېدو سبب شي.
ډېره مننه. سلامت حسیني صاحب، تاسو چې زینتي بوټي او ګلان ساتئ څنګه پوهیږئ چې بوټی مو اوبو ته اوس ضرورت لري؟
پرم سروان صاحب دانو دماغ روزون کی په تجربه او د کار چې څومره کار کې تجربه لري د پورې اړه لري. خبره دا ده چې کله یو څوک بوټی ته خصوصا په هغه وخت کې چې هوا ګرمه وي وګوري چې د دې پاړې مړاوي دي، نو ضرورت لري چې باید اوبه شي او د دې هغه خاوره وچوي، یعنی رطوبت ونه لري وچوي، نو پوهیږي چې یاره زما بوټی اوبو ته ضرورت لري. او اړتیا یې د اوبو ته داسې باید دغه کې لکه مخکې چې ستاسو میلمه وویلې چې ورایتیانې فرق کوي، هغه ګلان چې د هغې تنې او پاڼې پیړې وي ډبلې وي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، او کم ګلان چې د هغې پاڼې داسې نری او پلنې وي نو هغه بیا زیات اوبو ته اړتیا لري. په دې باندې باید یو څوک پوه شي چې ما کم ګلان په ګلدان کې یا په پټي کې لرم او د هغې مطابق هغه د خپل د اوبو هغه تقسیم اوقات ورته برابر کړي. خو زیات هوا پورې م اړه لري چې هوا ګرمه وي، رطوبت د ځمکې نه ډېر وي، یعنی تبخیر زیات وي، په دې وخت کې باید اوبو ته توجه وشي او اوبه ورکول شي ګلانو ته.
حسینی صاحب، آیا عادت هم رول لري کنه؟ مثلا که یو څوک هر اونۍ د جمعې په ورځ اوبه ورکوي او په همدې شکل سره پرله پسې په اونۍ کې یو ځل اوبه ورکوي، نو بوټی یا ګل همداسې عادت کیږي او که دا وخت اوږد سي بیا شاید ګل مړاوي شي یا لنډ شي، آیا دا مثلا رول لري او کنه؟
زیاتره خو مختلف فاکتورونه دي چې اوبو ته اړتیا ورسره پیدا کیږي. هغه خو یو خاوره ده چې خاوره په کوم ډول ده، خاوره شګلنه ده، ماټه ده، څنګه ده، یو بل د هوا پورې اړه لري چې هوا ګرمه ده، یخه ده، نم رطوبت شته نشته، دا مختلف فکتورونه دي باید د هغې مطابق سړی په نظر کې ونیسو. خو ښه خبره دا ده چې ته بوټي ته وګوري چې ستا بوټی په کوم حالات کې دی، بیا اوبه ورته ورکړي. ځینې بوټي دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي چې هفته کې یو ځل، داسې بوټي شته دی چې هغه دوه ورځې بعد یو ورځ بعد ضرورت لري، او داسې بوټي شته چې هغه په هفته کې ضرورت نه لري اوبو ته.
بله صاحب، ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو زینتي بوټو او ګلانو خبرې کوو چې په کور کې دننه په خونو کې ساتل کیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبی او همدارس د زینتي بوټو او ګلانو پالونکي نصیف الله حسینی. استاد حبیبی، مخکې مو وویل چې په دې بم خبرې وکړو چې کومه سره زینتي بوټو او ګلانو ته پکار ده او څومره وخت کې باید ورکړل شي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کومې سرې دوی ته باید ورکړل شي، کیمیاوي سرې او که همدا نورې طبیعي ارګانیکي سري.
نو سروان سه موترم مخو کیمیاوي سرم لرو او نور تقریبا نن سبا نچرل سرم ستاسو بازارو کې پیدا کیږي. ټول نن بهتره ده چې کیمیاوي سرنه ډیر مخ ترجیح ورکو چې د نچرل سره چنن سبا جوړیږي او ضرر کم ده بوټ لپاره دا بهتره ده. او که بیا هم چا سره دا لاسرسی نه کېدای شي چې بهترین سره بیا د بوټو لپاره خصوصا د واد لپاره همدا نایتروجن څه دار سره چې سپینه سره ورته وایي همدا چې غواړي چې دوی له بوټو نه تخم واخلي یا مثلا دغه ګلان نه تخم واخلي یا زینتي بوټو نه بیا د لپاره فاسفورس دار سره په کار ده چې ورسره استعمال کړي. خو فاسفورس دار سره داسې کیږي چې په خاور کې ګډیږي استعمالي چلته ریشه ته ورسي جاسي او نایتروجن دار سره کوشش وشي د خاور په سر باندې استعمال شي او یو دوه وره او بو یعنی ډیر او بو ته ضرورت لري چې هغه بیا زهریات لري او بوټي ته تاوان نه رسي او په اندازه باید ورکړ شي. مثلا یو ګلدان لپاره یو قاشق چې تقریبا ډیر شیشه قاشق نه یي غټه قاشق نه یي د ماسخودي قاشق یو ګلدان لپاره استعمال شي او هغه لپاره بیا یو دوه وره زر درو بو ورکړ شي چې بیا مشکل سره مخامخ نه جاو. وطنی سره خو واضح خبره ده چې اکثرا دلته د موږ تاسو وطنو کې ډیر له د پسل له پرشکل نه کار اخلي چې هغه ډیر بوټل لپاره معصر ده ډیر ښه نتیجه ورکي. نو هر یو چې دوی استعمالي هغه مقدار سره چې دوی احتیاط وکړي په هغه خپل مقدار سره استعمال شي نو ګلان یا زینتي بوټي بیا په ډیر ښه انداز رشد کوي واده کوي او ښه نتیجه ورکوي اخلي.
دا هم کراته وایي چې مثلا په کال کې څو واري باید سره ورکړو.
نو کیدای شي چې مثلا په هر دو میاشت یا درې میاشت یو ورته استعمال کی مشکل
ښه. یو بل مسله ده چې تاسو دې سری یادونه وکړه چې ځینی خلک دي چې په خپل ځینی شان چې په کور کې لري د سری په توګه کار اخلي. مثلا یو چانه می واوریدل چې وای ز کله چې کیله وخرم پوستکه واخلم ټوټه ټوټه کما په وبو کې واچوم دا وای بوټی ته ورکوم بیا ډیر غټه ورته رسوي. یو بل چا بیا راتویل وای کله چې وریجی پخو او وریجی مینځو د وریجی خشتي شي په وبو کې تر ډیر پاته شي نو ډیر مواد وبو ته انتقال شي اما خو وبو برته په ګلدان کې اچوم وای دا مل بوټو سره او ګلانو سره ډیر کومک کوي. دا خبره څنګه ده؟
بالکل صحیح ده خو وقاد نو څوک چې په کور کې غوړي شي اس نه کیمیاوي سره استعمال نه کی نور سره تم ضرورت نه یم دا کیله پوسټه کې یا د انار پوسټه کې یا نور مثلا تر کچالو پوسټه کې د ټول ښه عناصر لدی په دې کې منرالونه دي په دې کې پروتین ویتامینونه دي نو په دې کې تر کاربوهایډریټ سم مقدار شته بوټي ضرورت ده په دې کې شته. دوی کوي چې دا ټوټه ټوټه کې جوسر کې واچي لاغنه او بوی چن کې دا بوی ورکی نو همداسې وریځ چې وریځ خو ډیر قوي مواد لري په دې کې جبرلین ډیر ده نو کوي وریځ او بوټي استعمال کړي نو د یو په بوټی کې نه په هر شی کې د وریځي وبو نو د واده لپاره بهترین ازاریه ده چې دوی د وریځي لوبو نه کار وغوړي دا به سم خبره کړي.
بله ډیر زیاته مننه حسین صاحب. تاسو څه کوي د دې لپاره چې بوټی مو تازه وي او په واده کې وي له کومو طریقو کار اخلي سره ورکوي او که دغه سي په خپل سره جوړوي ورته؟
سروان صاحب اوس خو په بازار کې دغه کمپوست سری زیاتې پیدا کیږي مخکې چې تا ویلې مختلف کمپوستونه دي هغه نو بهترین شی دی د ګلانو لپاره. اوس زیاتره خلک دا استعمالوي او د دې ګټه دا ده چې خاوره ورسره ډیره ښه اصلاح کیږي نرمیږي او ګلان پکې ډیره ښه وده او نمو کوي. ما په نظر کمپوست بهترین سره د اوس وخت لپاره ځکه په دې نورو کې میوي سره باندې بیا هغه څوک چې ګلان روزي صحیح مقدار باندې نه پويږي چې په کم مقدار او په کم وخت کې زه سره استعمال کوم خو بهترین زما په نظر بهترین سره اوس اندغه کمپوست او حیواني سره دي کوم چې طبي سره ورته وي دا سره دي ریسي سره دي.
ډېر مننه سلامات اوسه استاد حبيبي. مخکې مو د یو بو په اړه خبرې وکړې دا سیمه مې اوریدلې دي وای لکه څنګه چې بوټو ته د یو بو نه رسیدل ډیر زیات مزر دی یا وژن کی دی همدغه سی ک زیات وبم ورکه امو مر تاوان لري دا خبره سم ده
او بالکل واقعت خبره ده او بو یوازنه هغه انصر ده که صحیح په هغه مقدار سره وخوري که په مقدار سره وخوري ورته ګټه کی او که په وو کې ځان غرقې خو د خوازی خبره ده چې غرقې کی بیا نو بوټي لپاره هم ده صدا هغه بوټي چې ډیر وبو ته ضرورت نه لري کله تاسو ډیر وبو یې کې هلته مقدار دی کافی د اکسیجن ریښې ته نه رسیږي نو هوا ورته نه رسیږي ریښه لاندې ریښې نه خوسا کیږي او بوټي وچیږي له منځه ځي.
بله صاحب، او یو مسله بلم دا چې دا ګلدان باید څنګه وي؟ پکار ده چې لاندې سوری ولري، منفذ ولري چې هوا ور ورسیږي ریښو ته، او بل دا چې کدا لاندې سوری نه وي اضافه وبو به چیرته سی که داسې یو سری وي نو کله چې وبو زیاتی شي له ګلدان څخه به وځي که څنګه؟ دا موضوع مې اورېدلې ده، نه پوهېږم سمه ده او که نه ده.
او داس داس صحیح ده، هر ګلدان خو چې جوړېږي په تخنیکي لاس خامخا منفذونه لري، سوری لري، نو ډېر مقدار د اوبو له هماغه منفذونه د هوا سن هوا له هغه منفذونه ریښې ته رسیږي. نو دا ضروری خبره ده چې د اوبو ډېر مقدار کله چې نه ډېریږي بیا کوی چې زهکشي په شکل یا د هغه ګلدان د اوبو شول لپاره داسې طریقې چې ګل ته بیا یا زینتي بوټي تاوان ونه رسیږي.
استاد، ځینو ځایو کې مې لیدلی دي چې ونو ته خصوصا چې تازه نیالګي شي بیا یو پایپ ورتیر کړی چې ریښې پورې رسیدلی وای، دا د دې لپاره ده چې هوا ور ورسیږي. عین کار موږ په بوټو کې هم داسې کولی شو او کنه؟
د ګلدانونه په تخنیکي لاس ښه مناسب جوړ ده، نو هغه مشکل حل ده که بیا کوم څوک چې داسې له دې پلاستیکي ټوکرۍ نه یا سطلون نه یا نور نه خپل ګټه پورته کی بیا دغه شان ضرور ده بیا سوري ورته ورکي، نو د تا خبره داسې پایپ چې له اقل ریښې ته خپل بوټي ته خاور ته کافي هوا ورسیږي چې بیا خپل د ګلان او زینتي بوټي دا یو ضروري شی ده چې په همدغه حساب باندې بیا دی وده کوي، په همدغه حساب باندې د خپل غذا اخلي که نه غیر لغه نه بیا بوټي مشکل سره مخامخ کیږي.
استاد، مخکې ښاغلی حسیني وویل چې هغه بوټي چې پاڼې پنډې وي او غټې وي هغه کم اوبو ته ضرورت لري. ما بیا داسې اورېدلي وو چې هغه بوټي چې پاڼې پنډې وي او غټې وي هغه زیات اوبو ته اړتیا لري. داسې ده چې کومه غلطي شوې وي؟ کومه یوه خبره سمه ده؟
بوټي اکثرا نظر په ورایتي فرق پاڼې مثلا نه ده، یو مسله په بوټي کې ازغي دي، نو هغه ګلان هغه زینتي بوټي چې ازغي لري هغه وچکالي مقابل کې ډېر مقاوم دي، نو چې پاڼې څومره پیړلي دا واضح خبره ده چې بیا هلته تبخیر ډېر صورت نیسي، نو په ځم کې اوبو ته ډېر ضرورت پیدا کوي. هغه ونې چې هغه پاڼې چې خصوصا لکه اوس مثلا د سترس خاندان ده هغه یو کیوتیکل طبقه لري هغه بیا ډېر اوبو ضرورت نه پیخیږي ولې تبخیر ډېر نه وي.
او دا مې هم اوریدلی دي چې هغه بوټي چې ګلان کوي هغه نسبت هغه ته چې ګلان نه کوي هغه ته زیات اوبو ته اړتیا لري.
دا خبرم زه را دوم ګلان خو هر یو داسې بوټي نه ده چې ګلان نه کوي.
هر بوټي ډېر ګلان بوټي دي چې اکثرا داسې شته چې بوټي دي صرف هغه بوټي په خاطر شایسته پانی لري او ګل نه لري، داسې ډېر بوټي شته.
او خاصن ما وخت چې دغه د زینتي بوټو او د ګلانو په اول قدم کې اوسه مقدمه اوسه وای وای خو اپات سو، نو زینتي بوټي خو هغه بوټي ته وای چې په پانه په حساب د شکل په حساب ښایسته وي، نو ګلان هر یو ګل کوي، نو په زم کې هغه ګل چې مثلا یو کلنی دوه کلنی سو کلنی نو هر یو راتي فرقې نظر د دې بیا موږ کوای چې طبقه بندي کو بیا په دې کې سو لمرته ډیر ضرورت لري لمرته ضرورت نه لري او بې تفاوتي چې نه لمرته او نه سوري یعنی بې تفاوت حالت کې خدمت کوي سي، نو کورو کې اکثرا هغه ګلان ته موږ ترجیح ورکوي سو چې نیمه لمرته ضرورت ولري سوري پسند یعنی سوري خواته خوشحالي، نو ډیر لمرته اکثرا کورونه بیا لمر نه لري هغه ګلان چې بیا لمرته ډیر ضرورت لري هغه کورو کې به نتیجه نه ورکي. نو نظر
د حبیبي صاحب ټلیفون په تاسفنه قطع شو، خو خیر بیا به ورسره خبرې وکړو. بل میلمه مولانې کمر غشته، ښاغلی نظیف الله حسینی د زینتي بوټو او ګلانو پالونکی. حسینی صاحب، د هغه بوټي چې وایي ډیر رطوبت ته اړتیا لري، ډیرې اوبه هم غواړي، دا خبره څنګه ده؟
فاروان سے محترم سوئی تفاہم مسترانشی مخ کے چمالوی لے چھے کم بوٹی او گلان چھے دیا وی پاڑی پانڈی وی دیا وی ساکھے پانڈی وی کم اوبو تا ضرورت لری ذکر چھے آگا وخنی وی دا دی پاڑی وخنی وی یعنی پانڈی وی ډیر وبساتی په خپل ځان کې د دی غوی د پاندواله او د غوی د غټواله هم په اندي اساس ته چاغوی په خپل ځان کې د زیات وخت لپاره وبساتی او د تبخیر ته صورت نه نیسی. بل مدا ویل چې د هغه کم ګلان چې د هغه پاړي پلنی وی او به په پلنوالي سره نری وی نو هغه ډیر تبخیر د هغه نه صورت نیسی، ډیر وبوت ضرورت لري. رالم ستاسو پختنې ته چې تاسو ویلې کم نباتات چې تبخیر ته رطوبت ته ډېر ضرورت لري، هغه ډېر اوبو ته ضرورت لري. بله، دا صحیح خبره ده. کم نباتات چې په مرطوبو ساحو کې دغه کېږي عادت شوي نو هغه ډېر اوبو ته ضرورت لري، ځکه په هغه محیط کې دا رالوی شوي عادت شوي چې هغلته مرطوب وي، رطوبت وي، نو اوبو ته هم ضرورت زیات وي. بالکل دا خبره سمه ده.
بله صاحب، ډېره مننه. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه حسیني صاحب، هغه دا چې بوټو ته په څه شکل باید اوبه ورکړو؟ یعنی یو ځای مې ولوستل وای کله چې تاسو په ګلدان کې بوټی وي او له پاسه اوبه ورکوي نو کوشش وکړئ چې پاڼې ډېرې درنه لاندې نشي. د پاڼو لاندې دل څه ضرر ورته لري او که څنګه؟
بله څاروان صاحب، اکثره د کم کارچی یا پنګسی ناروغي چې دي هغه اوبه ډېری خوښي، رطوبت ډېر خوښي. هغه وخت کې چې پاړي زخمی شوي مې او ته اوبه واچې نو هلته دې په پاړو باندې یا په تنه باندې اوبه واچې، هغه زخم د رطوبت پیدا کوي، نرمیږي او پنګس ته یو ښه زمینه برابرېږي، ځکه هغه مخکې نه زخمی وي او ته چې اوبه واچې هغه زخم نورم یعنی مرتوب کېږي او پنګس ته ښه زمینه برابرېږي. نو د امراضو او حشراتو دپاره دی هلته یوه ښه زمینه او کور برابرېږي. باید اوبه په داسې شکل سره واچول شي چې ته نه ساقه لنده کې او نه د هغې پاړې لندې کې، مستقیمن یې هماغه ګلدان ته یا د بوټي بیخ ته اوبه واچول شي.
ډیره مننه ښاغلی حسینی. استاد حبیبي هم وسله سټوډیو سره وصل دی. استاد، کستاسي د مخکینی خبري ختمی وینو، بل پښتنه مې ده چې آیا د سیوري بوټي رڼا ته اړتیا لري او کنه په هر ځای کې چې کیږدو یعنی هر څومره کوټه تیاره وي پروا نه کوي؟
نو د سوري بوټي اکثرا لمر سره ډیر اساس، نو سوري بوټي نما سوري کې خوشحالي، نو خصوصا هغه کوټو کې سوري هغه کې بیا خیر وعده کوي شي. نو
نه د رڼا نه زما منظور دا ده چې د لمر وړانګې نه، یعنی بس په خونه کې یا کوټه کې و کوټه د یو څه رڼا پکې ډیرې وي، کړکۍ لري، وړانګې د لمر نه پیلېږي شي، لیکن رڼا وي، لیکن یو کوټه وي چې بيخي تیارې وي، یعنی یو څه نه رڼا ته خو به ضرورت لري کنه؟ کنه
رڼا یو اصل د بوټي لاته موږ په ګلخانو کې یا پلاستیکی تونلو کې یا کورو کې یا اصل د بوټي د واده لپاره رڼا ده، چې تاسو موږ باید مصنوعي رڼا ورته جوړ کړو. مثلا په دې کې مختلف چراغونه دي چې هر یو د واټ مهم ده، یو متر مربع کې باید موږ شپږ واټه چراغ ورته ولګو، دا ضرور ده، بوټي ته ضرورت ده.
دا ډیره مهمه خبره ده چې یعنی رڼا په هر صورت پکار ده، منتها دوی د لمر له وړانګو مستقیما نه اخلي خو په غیر مستقیم ډول رڼا اخلي او دا ورته لازمه ده. ډیره مننه.
رڼا ضرور ده.
او حرارت څنګه ده؟ د کور حرارت باید څنګه وي د بوټو ګلانو لپاره؟
د حرارت په ارتباط تقریبا موږ تاسو یو اصل باید مراعات کو چې لاس درجه نه ټیټ، دا د انسان لپاره، د بوټي لپاره، د یو لپاره خنه ده یعنی هر ځوان مختل کی که بوتی که انسانی که حیوانی کار شي نو له سالويخت نه بیا پورته نو دغه د لاسو او د سالويخت په منځ کې مو کوي سو چې مختلف بوتی مختلف زراعت په دغه دغه درجه کې تر سره کو نو اوس هر بوتی بیا فرق کوي ځینې بوتی د ګرم موسم لپاره ده چې ګرم موسم سمره قربانه دیږي هغه زر نه خرابي او ځینې بوتی چې بیا لږ ګرمي سره مخامخ کیږي هغه د کول سیزن په حساب ده د سرد موسم لپاره چې مثلا د زمې لپاره هغه بیا په ګرم لږ ګرمي چې قربانه شي خپل هوا ده د کول سیزن او وارم سیزن باید په نظر کې ونیسو.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او د کور په ګلونو خبرې کوو، یعنی هغه بوټي او ګلونه چې په خونو کې دننه ساتل کیږي. زموږ د خبرونې میلمانه دي استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او نظیف الله حسیني چې زینتي بوټي او ګلان پالي. حسیني صاحب، آیا تاسو خپل بوټي کله ناکله له کور دی باندې باسي او کنه همیشه غ بوټي می منظور دي چې په خونو کې په کور کې دننه ساتي او کنه هیڅ ضرورت نه لري دی بهر هوا ته؟
سروان سي محترم، ز خپل ګلان نه روزم، ز فقط تخنیکی مشورې ورکوم، یعنی ز د کوریادارانو سره دلته د یو تخنیکی نفر په هیڅ باندې کار کوم، هغه ته تخنیکی امرست تخنیکی مشورې
شنو څه مشوره خلکو ته ورکوي چې آیا خپل بوټي وو باسي لکور او کنه؟
بله، لکه مخکې چې استاد محترم ویلي، زینی ګلان دي چې هغه ام سورې خوخی ام لمر خوخی، یعنی داسې ګلان شته چې دواړه خوخی، داسې ګلان شته چې یوازې سورې خوخی، داسې ګلان شته چې یوازې لمر خوخی. هغه ګلان چې سورې او لمر دواړه خوخی هغه باید په هفته کې یو ځل دوه ځلې لمر ته ښکاره شي، یعنی د لمر مستقیم وړانګو ته ښکاره شي او هغه ویستل شي بهر، دا په نظر کې ونیول شي. او کم چې بیخي هغه سوري خوخون کې دي هغه باید لمر د مستقیم وړانګو نه وساتل شي.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسې. استاد حبیبي، د دې کور رطوبت باید څنګه وي؟ په اپارتمانی کورونو کې چې مرکز ګرمۍ وي، الته دا مرکز ګرمۍ وای چې رطوبت کاملا لمن زوړي، نو په داسې ځایونو کې بیا بوټي او ګلان شواده کوي او کنه؟
تاسو وایئ چې کوم کوروک مرکز ګرمۍ لګېدلې هلته ګلان باید نه کړي؟
نه نه، منظور مې دا نه ده. اورېدلې مې دي چې هلته رطوبت کم وي، مرکز ګرمۍ رطوبت لمن زوړي، وچوي، هوا وچوي. لځه کم په ځینو کورونو کې یو لوند دستمال یا قدیفه په مرکز ګرمۍ اواروي یا په مصنوعي ډول رطوبت ایجادوي، ځکه چې عموما هغه خلک چې په مرکز ګرمۍ او داسې کور کې اوسي چې مرکز ګرمۍ پوزه یې وچی شي، همدا علته چې رطوبت کم دی. نو کله چې رطوبت کمی شي، دا بیا په ګلانو باندې کوم اثر لري او کینه لري په بوټو او ګلانو دواړو؟
یو جز تقریبا چې ډیر نمی، ډیر نمی مخکې محترم تاسو ول ډیر نمی پخته سرخنات افغانستان کې خوشبختانه یو وطن ده چې دلته د لمر شواوې ډیر دي، د مقدار د اورښت ډیر کم ده، نو دلته نمی کم ده. همدې خاطر افغانستان اکثر بوټي چې دي د امراض مقابل کې، خصوصا فنګسي امراض دې باندې نه مساب کیږي، نو کور کې دغه ست کې چې ډیر نمی ګلانو لپاره ښه نه ده. یو مقدار مزرعه دغه بیا کوي چې سای د لامده شای په حساب چلته، یا فرشي یا بل شی هغه نمی هغه اندازه پوره کوي، او ډیر نمی بیا ګلانو ته تاوان کوي، ډیر نمی ښه نه ده.
ډیر زیاته مننه حسیني صاحب. تاسو چې هلته خلکو ته مشورې ورکوي یا وینې، آیا نوي جنسونه د بوټو راغلي دي؟ مثلا له نورو هیوادو ډیر شایسته بوټي دي، شمېر یې شاید زرګونو ته ورسیږي، لیکن ما چې وخت لیدلی و ډیر محدود و په افغانستان کې. اوس یې شمېر زیات شوی دی، تنوع زیاته شوی دی او کنه؟
بله څاروان صاحب، اوس نو دغه د ګلانو ته چې د خلکو توجه زیاته شوې ده، دې سره همدغه ګل روزونکي څوک چې ګلان روزي دي، دوی هم علاقه او هغه شوق ورسره زیات شوی دی، او د مختلفو هیوادونو نه اوس دلته په کابل کې اوسېږم، ګورم دوی د مختلفو هیوادونو نه مختلف ګلان راوړي. اوس تاسو باور وکړئ چې داسې ګلان زه دلته ګورم چې ما هیڅ په ټول عمر کې دلته نه و لیدلی. دغه څه کال تیر پسرلی کې زه تاسو ته یاد کړم، په زرګونو داسې نوې ما ولیدي چې دلته راوړل شوي دي مختلف هیوادونو نه، اوس دلته تکثیریږي، هغه که د تخم د لارې، که د غوټو د لارې، که د ریښو د لارې، یا د تنو د قلمو د لارې، دوی تکثیري همدلته په خپلو ګلخانو کې او د بازار ته وړاندې کوي. بلې، دا شوق او علاقه د خلکو زیاته شوې ده او نوي جنسونه او نوي ورایټیانې راوړي.
استاد حبیبي، ځینې وایي چې کله چې په بوټي کې مو وچې پاڼې ولیدل شوې یا ژیړې پاڼې ولیدل شوې، نو هغه ترې لرې کوي، ځکه چې وایي دا د بوټي انرژي اخلي. همداسې ده
چې پاڼې پکې ژیړ پیدا شو.
بله،
او دغه ژیړوالی خو دلته مختلف عوامل لري. یو دا ده چې اکثرا بوټو کې باید ژیړوالی د پاڼې پیدا نه شي. ولې پیدا کیږي؟ نو یو علت دا ده چې یا د اوبو کمواله ده یا د نایتروجن کمواله ده. کله بوټی کې د لاندې نه پاڼې زیړ شو، په دې دوی پوه شي چې دلته د نایتروجن کمبود ده، باید سپینه سره ډوډۍ ورته ورکړي. او که کریمي رنګ و، دا د اوسپنې کمبود ده. پاڼې بوټی کې لپاره چې او کریمي رنګ یې پیدا کړي، نو دا د اوسپنې کمبود ده. هلته بیا د اوسپنې کلی ده، د اوسپنې خوره ده، بیا دوی کوی چې هغه نه استفاده وکړي. او که همداسې یو شی هم نه و، پانی زیری که در واضح خبره در چلتا ده او بو کمبود مسئله ده پکی، نو دقیقا شان چه پر نظر کنی چه در پانی نزیری که کلا چه کمبود مواد راسی بیا در مشکل تیخی گی، او ده باید لرسی. نو که وچ خاخی که زیر پانی ده باید لرسی، لروال پکار ده.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. ښاغلی حسینی، که اوس تاسو په مرزونو خبرې وکړئ، کوم ډول مرزونه او آفتونه د زینتي بوټو او ګلانو په افغانستان کې ډیر دي؟
څوان صاحب، هغه خلک چې په کورونو کې ګلان روزي، خصوصا په داخل دی اوتا کې چې ګلان روزي، هغوی د پنګسي امراض سره ډیر مخ کیږي. د هغوی ګلان ځکه چې هغوی هغه بیاري په منظم شکل سره نه وي، بل هغوی په خپلو اوتاکونو کې لکه مخکې چې مشاره ورته وکړه، هغه رطوبت په هغه مقدار سره نه وي برابر کم چې ضرورت وي، یا رطوبت زیات وي یا ډیر کم وي، نو په دې وخت کې پنګسي امراض ډیر زیات ور باندې راځي. خصوصا که زه تاسو ته ووایم، د ریښې ورستېدل چې هغې ته روټراټ وایي، دغه په ګلانو کې ډیر رامنځته کیږي. بل دوی د خپلو ګلدانیو لکه مخکې چې باس په وکې په هغه معیاري شکل سره نه وي، لکه د هوا دپاره په هغې کې سوری نه وي، یا نور داسې د خاورې هغه سټرکچر صحیح نه وي، نو دغه امراض بیا ډېره ورباندې حمله کوي، فنګسي امراض.
یو شی چې زه کله کله په ژمي وینم، هغه دا دی چې داسې سپین سپین شیان پیدا کیږي چې غالبا حشرې دي، دا ولې پیدا کیږي؟
بله، هغه هم یو قسم حشره ده چې هغې ته میلی بګ وایي. میلی بګ په ګلانو کې را پیدا کیږي، او د هغې دپاره انسیکټیسایډ چې حشره کش ورته وایي ډېر په اسانۍ سره کنټرولیږي، دا پیدا کیږي. هغه کې هغه ګلان چې په تاکونو کې بهاري، نو هغه یوه حشره چې راشي هلته پیدا شي، نو بیا هغه د نورې حشرې بیا زیږي او زیاتیږي، همداسې تکثیر کوي. د هغې هغه تکثیر هم بیخي زیات دی، یعنی که تاسو هغه یوه حشره راواخلئ، هغې لسګونو نورې ځان سره هلته زیږولي وړې وړې. دغه سپین دغه چې تا ویلې هغې ملي بګ هغې ته وایي، نو هغه زیات په دې ګلانو کې راځي.
تاسو دې اشاره وژن کې یادونه وکړه طبعا چې کیمیاوي مواد دی او څنګه کېږي بله جانبي عوارضم ولري نورې طبيعي لارې نشته چې خلکو ته وشایست مثلا مال یو چانه یو څاورې دلی دي نه پېژم چې څومره به صحیح تجربه مینه ده وای مثلا وای په یواندا سو بوکی او دوه قاشق سرکه واچوي د بیا پی سپری کوي وای دا سرکه لمنځوري مثلا نه پېژم چې څومره صحیح ده
زبم یو دا کوم ته من ته ولې شو چې په یواندا سو بوکی یو یعنی په یو لیټر بوکی دوه قاشق د صابون یا د پودر چې دا کالی پیوینځي دا واچي ورسره مرچ واچی سور مرچ مېده شوی دا واچی د دېنه استفاده کولای شي او په خپل ګلانو باندې د حشرو د کنټرول لپاره وشیندي ترڅو هغه وتا کی چې اکور کې چې ګلان دی هغه بیا حشری کنټرول شي او نور انسانان ته ضرر ونه رسي
کولې شو ولې او کیمیاوي مواد یا دواوي لکه نور نباتات شي لري دا کورني بوټي او ګلان هم لري او کنه
پوه نشم
دواوي یا درمل می یادول مالکه څنګه چې نور غنه می لري نور شنه لري میوي لري چې ځنه درمل دی یا میکروب وژن کې مواد دي لکه تاسو مخکې اشاره وژن کې یاد کړل دا بوټي هم د غسشیان لري او کنه
بله کوم حشره وژن کې چې د نورو نباتاتو د لپاره لکه د غنمو جوار او د لپاره استعمالي کې د ترکاریان د لپاره استعمالي مونږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کو ځکه حشره ما غيوه حشره د چې په نباتاتو باندې حمله کوي هغه په ګلی یا په نورو نباتاتو باندې مونږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کو
درست ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او هغو ګلونو خبرې کوي چې په کورونو کې د نن ساتل کیږي زموږ د خبرونې ملمانه دي د پوهنتون استاد نور محمد ستانګزای حبيبي او همدارس شاغله نظیف الله حسیني چې د ګلونو او زینتي بوټو په برخه کې خلکو ته مشورې ورکوي حسیني صاحب که دا خبر هم راته وکړي چې تاسو چې خلکو ته مشورې ورکوي څومره خلک مراجعه کوي لدینه بم شاید تاسو ته یو اندازه معلومه شي وي چې د خلکو علاقه باندې ورس په ورسياتي شي له ډول شانو سره او کنه
خلکو علاقه خو معلومه چې بيخي زیاته شوې ده ځکه د دې هغه بازار او مارکیټ وس مخ په غوړېدو دی او په افغانستان کې خلک علاقه لري چې ګلان وروزي په خپل کورونو کې باغچو کې نو خلک زیات مراجعه کوي راځي دلته مونږ ته د ګلان او د تکثیر د حشرات او د امراض او د کنټرول په دې ټولو ارسو کې دوی پښتني کوي او خپل مشورې د مونږ نه غواړي او مونږ دوی ته مشورې ورکو نو وس علاقه بيخي زیاته شوې ده بلې
ډیره مننه استاد حبيبي آیا دا ګلدانونو کې چې موږ زینتي بوټي او ګلان کړو په خاور کې مالګه هم پکارده وکنه
مالګه څه ضرورت نشته ساران صاحب نو دا څوک چې ویلې دا مالګه څه ضرورت نشته
یعنی مالګه ضرورت نشته او که اته مزر هم دا
ورته نو موزر هم ده او ضرورت هم ورته نشته او دا هر څه چې تاسو ته ویلي د دې شی اوس فلحال د ګلان لپاره نه نو هېڅ شی ته ضرورت نشته ولې د مالګه خپله کوم خاوره چې مالګینې هلته څوک ضرورت نه کوي ولې مالګه ډېر مقدار د اوبو ځان ته کشکي او له بوټې نه اوبه راکشکي اوبه بیا خپله بوټه وچوي
بله او که بوټه ډېر غټ شي استاد او د ګلدان د بدلېدو ضرورت پیدا شي څنګه لایو ګلدان بل ته انتقال کو څومره احتیاط پکار دا او کنه اسانه کول شو چې لری کو دی بلکې واچو
او نن سبا په دنیا کې ماشالله ټکنالوژي دا تک کوي چې غاټه ونیم لبي شي سره په منظمه توګه چې د دې خاورې د دې نغریخه تضرر ونه رسیږي، نو کوي سولې او جوینه بل جوی انتقال کوي د ګلدانو پر حسابم دوی کوي چې مثلا کافی نموله لري چې د دې خاورې د دې رشي به ځای نه شي یو ګلدان ډیر په اسانۍ ته کوي چې د ګلدان واخلي سرچپای کی، نو کافی نموله لري لکه کان ورکې لاندې خپل منظم له ګلدان راوځي بل ګلدان کې تر میډیا او یا خاورې د منظم کې کوي چې هغه سره به کوي چې منظمه توګه ځای ته ځي.
بله صاحب، حسیني صاحب، ځینې خلک په کورونو کې د مرچو یا لیمو بوټی ساتي چې وړه وړه مرچ لري چې رنگارنګ وي، ځینې لیمو هم دغه څه ښایسته وي، ډېر وړوکی بوټی وي، لدینه د زینتي بوټو په توګه هم کار اخلي او که ضرورت څو کله ناکله استفاده هم کوي، یو نیم لیمو ترې راوښ کوي، دغه شی څومره رواج شوی دی؟
فروان صاحب، اوس خو مختلف داسې لکه تا چې ویلي لیمو نه یوازې لیمو، انار، مرچ، داسې نور بوټي هغه زینتي هم اوس په بازار کې رواج شوي دي، خلک کورونو کې ماویلۍ کې او په اتاقونو کې دي، دا اوس بیخي دې ته علاقه د خلکو زیاته ده او دا روزي په خپل او تاکونو او خونو کې که زه تاسو ته وایم چې زیات اوس د لیمو د سترس او نارنج باب چې ورته وي دا مختلف ورایټي نشته دي چې کدي ډیر وړو کې دي یعنی ټیټ دي او په ګلدانونو کې ډیر خروزل کیږي او په تاک کې خودل کیږي خلک روزي انداسې مو تاسو چې د مرچ یادونه وکړه انار دا سشته د چینایي انار په نامه باندې چې واړه واړه دي هم کول کوي هم واړه میوه نیسي دلته پیدا کیږي او خلک علاقه لري او روزي.
او آیا کله چې یو شی میوه ورکوي تبن چې زیات انرژي ته ضرورت لري هغه بوټي به لاغه بوټي سره چې میوه او چینه لري سره تفاوت هم لري کنه؟
بله، مخکې استاد دې ته اشاره وکړه کم بوټي ګلان چې هغه میوه او تخم تولیدوي هغه نو زیات هغه سره ته ضرورت لري چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس او پوتاشیم دا ولري، نو پوتاشیمی سره او فاسفورسي سره دلته پیدا کیږي او خلک یې د دې لپاره استعمالولی شي. طبعا چې کله ګل تولیدیږي، میوه تولیدیږي، تخم تولیدیږي زیات مقدار د سره ته ضرورت لري.
استاد کې په دې برخه باندې خبرې وکړي چې که یو څوک ته په خپل کور کې او وزګار دی لدی شک په دې طریقه ځانته یو عایدم پیدا کولای شي چې په خپل هم دا ډول بوټي وکړي ویروس یو بازار ته وړاندې کې ځینې وادونه خو یا ته نور ته صادروي او ډیره ګټه کوي لدی طریقه
یو کار ده چې افغانستان کې دغه بوټي صنعت ډیر وده نه ده کړې. په کار خدا ده چې افغانانو چې دلته جغرافیایي حالت د وطن ترانزیت لپاره د وطن تقریبا توپوګرافي په حساب هر لحاظ د بوټو او خصوصا د ګلان او زینتي بوټو لپاره ښه مساعد ده، نو ډیر خلک دلته مثلا خارج کې تاسو ته ویلې کنه د نیدرلاینز تقریبا شپږ پنځوس فیصده د ګلان تولیدي، اسرائیل درې فیصده تولیدي، همداسه اروپایي ډېر ممالک دي چې تقریبا هر یو خپل سم باندې پنځلس فیصده تر لس فیصده ګلان تولیدي. افغانستان کوي چې آیندې لپاره له دې خاطر چې ښه اقلیمي شرایط هم لري نو د ګلانو او د خصوصا د زینتي بوټو لپاره ډېر مساعد وطن ده، نو ځینې واشي ورایتګان د ګلانو د تستر چې په آیندې لپاره تکثیر هم شي، نو دې لپاره د بیکاري د منځول لپاره د کار د خاطر چې دوی زمینه د کار ورته مساعد شي کوای شي چې دلته نرسریان جوړ کړي تولید د ګلانو وکړي، هم په نرسریانو کې کوای شي هم د نن مثلا اوپن فیشک ساحه کې پلاستیکي تنلو کې، نو دا ډېر یو ښه مسلک د نن سبا تقریبا د کال په میلیارډو ډالر د ګلان او صادرات او واردات صورت نیسی. خصوصا نیدرلند تقریبا سکم د تقریبا 309 درجه د مزګه کې ځای مرکزی زایده خلک دغه تجارت لپاره د اخستل لپاره د الټو ورزی او عمومي مرکز هم زایده. نو افغانستان کوي چې شاهنده لپاره غیر دینه شه د زینتی بوټي د ګلان د خایس لپاره د عطر لپاره استعمالیږي، همداسې نو د دینه تیل جوړیږي، په درملو کې استعمالیږي. نو ډیر ګټې لري چې موږ تاسو له دې ګلانو او زینتی بوټو نه کار واخلو، چې آینده ډیر خلک له بیکاري او له دغه حالت نه ووځي او په ګلانو باندې زینتی بوټو باندې ځان مصروف کړي.
بله ډیر مننه استاد، دا خو به په لویه پیمانه کار وي، لیکن زه هغه کورنیو ته وایم چې بس یو څوک ده کار یې له لاسه ورکړی دی او په کور ناست دی، کم دغه دی مثلا د کابل ښار لپاره یا د جلال آباد ښار لپاره یا کندهار او مزار او هرات د لوی ښارو لپاره د یوغو د اوسیدونکو لپاره دوی امدا ډول بوټي په خپل کورونو کې وروزي او بازار ته وړاندې کړي، څه ناڅه ممکن گزاره وشي؟ اشاره مې اصلا دی ته و.
او بالکل دا خبره تاسو دی خبره ده دوی کوي چې مثلا په خپل کور کې نن سبا خو تاسو ته بهتر معلوم ده دغه رومي بانجان، تور بانجان، همداسې مرچک، دغه ټول همدغه پلاستیکي تونلو کې نرسري په شکل کرل کی بیا او عمل او څور میاش کې بازار ته عرضه کی. نو ګلان هم عین شکل لري، ګلان کوي چې تاسو مثلا کې ګرینهاوس کې کوي چې پلاستیکي تونل ورته جوړوي، بیا پلاستیکي تونلو کې مختلف تونلونه ده، سایز هم فرق کوي، اندازه هم فرق کوي. تاسو کوي چې هم په تونل کې هم په اولې کې خپل اولې چې لري واړه واړه تونلونه جوړ کړي، پلاستیکي تونل تر لاندې دوی ته کوم واشي مناسب وخت کې او مناسب وخت کې د دې بزغاله یا نیالې تربیه کې بازار ته ارزه کې لدینه ښه دوی پیسې ترلاسه کوي.
بله ډیره زیاته مننه او استاد تاسو له په دې پروګرام کې لګډونه دا ورستي پښتنه بل شاغلی حسیني څخه وکمه. حسیني صاحب تاسو چې چیرته یاست؟ البته دغه سي نرسریان جوړ شوې دي او آیا تجارتي استفاده ورڅخه کیږي او کنه؟
سارون صاحب زه چې کوم بخش کې دلته کار کوم، موږ سره په مختلفو ولایتونو کې شپږویش د کوریادارانو ټولنې دي چې په دې ټولنو کې تقریبا زر تنه کوریاداران راټول شوي دي او دوی ټول په زینتی او غیر زینتی مثمرو بوټو په تولید باندې بوخت دي او دوی ته موږ مشورې ورکو. دوی نه دا یوازې دا چې مثمر یا میوادار بوټي تولیدي، په څنګ کې ورسره اندغه زینتی بوټي، ګلان، روزي او بازار ته وړاندې کوي.
بله شه ډیر زیاته مننه کور ودان له استاد نور محمد ستانګزی حبيبي څخه او همدارس له نظیف الله حسیني څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه په دې ورسته شیبو کې باید کرکټ په اړه درته وایم چې د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ مسابقه روانه ده، البته په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان جنوبی افریقا ته 215 منډي هدف ټاکلی وو. اوس جنوبی افریقا بیټینګ کوي، تر اوسه پورې په 15 اوور کې 115 اویا منډي کړي دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. که په بل شکل درته وایم، جنوبی افریقا اته اویا او بخشه و اتیا توپونه او لری او اویا مدو تی ارتیا ده او پا دا سیال که چه شپاش لوگواری لالری. بدیخ پر دیده لوبی پا عربا پراتون که خبرونه که هم معلومات در کول آزادی رادیو سروسی.
دیوے د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوے د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا بې دیدنا ور نظم، سبې دیدنا بې دیدنا ور نظم، وطن په خدای سپاره ما 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 وخت په کومل ار دې را واستم 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 بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریخدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریخدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختہ کلی لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا تس ہے شو واخ مور زڑا میں
سره سره شو ببل زغی میں از غیرا اوکے لزڑ میں سوے اس گر میرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے